بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول، چی په خلقو کی د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسېدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د مهربان بخونکي لوی سختن په نامه، ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ له مینې خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن شنبه یا د خالی ورځ د 1400 هجري لمریز کال د مرغومي د 15 نیټه ده، چې د 1343 هجري قمري کال د جمادی الثانی یا څلورمې خور د 12 او د 2020 میلادي کال د جنوري له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک څلور د افغانستان په 15 د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستان یو خبري رپورټ هم لرو. بیا به د ایران او چین ملګرتیاوي له متقابلو تاثیراتو سره مل ستراتیژیک تعلقات تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ورته وړاندې کړو. ورپسې به د طالبانو لخوا په اقتصادي کال د اقتصادي کال بدلولو او د دغه هیواد په اقتصادو باندې تاثیر په اړه له افغان اقتصادي پیژند ډاکټر مخلص سره مرکه واوري. له دې وروسته به نننیو ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو. په آخر کې به د مشال نومي لړۍ یو بل پروګرام درته وړاندې کړو. مازیګر څلور بجې دي، اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران امیر البحر اویل په نړیوال سمندر کې د ایران د شتون مقصد امنیت دی. په چین کې د ایران سفیر تاکید وکړ د 25 پروګرام عملی کېدل د امیر عبداللهیان د سفر یوه مهمه کامیابی وه. د افغان ضرورتمندو د جمی د سوانګو د پوره کولو لپاره د ایران مرستې دوام لري. او د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته د پاکستانی ماهرینو د لیږلو حکم جاری کړ. د ایران د پوځ د سمندري ځواک قومندان د امنیت ټینګښت د سمندر په سطح کې له موجودو کشتیو سره مرسته او د سولې او دوستۍ له پیغام سره مل د نظام د اقتدار خودل په آزادو اوبو کې د ایران د شتون ځینې مقاصد دي. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې امیر البحر شهرام ایرانی په لرو سمندرونو کې د ایران د پوځ د سمندري ځواک د شتون مقاصدو ته په اشاره سره وویل، د سمندري سفر د تحفظ او امنیت ټینګښت او د دې موضوع اعلانول چې د ایران اسلامي جمهوریت په خاصه توګه د سمندر په برخه کې په خپلو توانمنیو سره په هیڅ یوه سیمه کې د شتون لپاره د هیڅ ډول محدودیت نه لري، په زیاترو فاصلو کې د ایران د شتون ډیر مهم اهداف دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ سمندري ځواک قومندان د دې په بیانولو سره چې ایران په یو لړ تدابیرو سره کولی شي د نظر وړ موجودو سیمو کې شتون ولري زیاته کړه. د پوځ سمندري ځواک د ایران د وسلوالو ځواکونو بهرنۍ غاړه ده او تل د دواړو ځواکونو ترمنځ، یعنی هم په سمندري برخه کې او هم د سمندر د پاسه په فضايي برخه کې، نږدې غږملتیا او ملګرتیا شتون لري. هغه د دې په بیانولو سره چې د سمندري ځواک او د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لخکر ترمنځ د هر ډول فعالیت او عملیات چې غواړي ترسره شي په غږملتیا، یو زړهتوب او ملګرتیا سره بڼه نیسي، واضح کړه. دا غږملتیا د دې سبب کیږي چې دښمنان په سیستم کې د هیڅ ډول خلل راوستو د سمندري ترهګرۍ په برخه کې ناامني چې د هغوی مهارت ته رامنځته نکړي شي. په چین کې د ایران سفیر وویل د 25 کلن پروګرام عملی کېدل د امیر عبداللهیان د سفر یو مهمه کامیابی وه. په چین کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر په یو ټویټ کې ولیکل د 25 کلن پروګرام عملی کېدل چین ته د امیر عبداللهیان د سفر یو مهمه لاسته راوړنه وه. د ایرنا د رپورټ له مخې محمد کشاور زاده همدارنګ وویل د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان نن له چین څخه ایران ته راستون شو. هغه زیاته کړه ایرانی پلاوی چې په سیاسي، اقتصادي، تیلی او بینکي لوړو به چارواکو مشتمل وو له چینی چارواکو سره ډېرې ښې خبرې اترې وکړې. د ایران خارجه وزیر چې د چین د خارجه وزیر وانګ یی په رسمي بلنې د یو سیاسي او اقتصادي لوړتوب پلاوی په مشرۍ چین ته لاړ وو، پرون له خپل هم رتبه سره د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او 25 کلن پروګرام وڅېړه. حسین امیر عبداللهیان د چین له خارجه وزیر سره د خپل تفصیلي لیدنو کتنو وروسته وویل په دې سفر کې مو دواړو لورو موافقه وکړه چې لنن جمعې ورځې څخه د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو ملګرتیا او بشپړ موافقې د عملي کېدو شروع اعلانوو. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د افغان ضرورتمنو د جمی د سوانګو د پوره کولو لپاره د ایران مرستې دوام لري. د افغانستان له ضرورتمنو خلکو سره د ایران د اسلامي جمهوریت بشر دوستانه مرستې هم هغه شان روانې دي. د ایران پریس د رپورټ له مخې د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په پایتخت کابل کې 1500 ضرورتمنو کورنیو ترمنځ د جمی د سوانګو د پوره کولو لپاره کوئلا او لرګي وهیشل. په مزار شریف او د افغانستان په نورو سیمو کې هم د جمی د سوانګو د پوره کولو لپاره دغه شان مرستې د ایران د اسلامي جمهوریت په پروګرام کې شامل دي. له دې مخکې هم ایران په افغانستان کې په مختلفو وختونو کې له ضرورتمندو کورنیو سره دواړو د بخنه غواړو ضرورتمندو کورنیو سره د اوړو، وریجو، شکرو او درملو مرستې کړې دي. په افغانستان کې د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د فرمان لمخې به په مرتضوی وویل د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د فرمان لمخې به په خاصه توګه د جمی په موسم کې له افغان ولس سره د ایران خلکو مرستې دوام عمومي. د ننګرهار د والی بیان دفتر په دغه ولایت کې پاکستان ته د وسلو د قاچاق په تور د دوه تنو د نیولو خبر ورکړ او همدارنګ د ننګرهار امنیه کومندانې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې طالبانو د دې ولایت د شینوارو پولیسوالۍ کې د یوې خونړۍ پیښې مخه ونیوله. نو راځي چې د دغو دوه پیښو په اړه له جلال آباده د خپل خبریال رپورټ واورو چې څه وایي.
په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکو پاکستان ته د وسلو د قاچاق مخه ونیوله. د ننګرهار د والی د ویندوی دفتر رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې د تورخم د سرحدي خارګوټي د پوځي کمیسار غازی الله له قوله ویل شوی چې طالبانو د پلټنې پر مهال دوه تنه له اته میله تومانچو سره په داسې حال کې چې غوښتلې ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کړي نیولې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې نیول شوي کسان له وسلو سره یو ځای د نورو کړلو لپاره اړوندو ادارو ته سپارل شوي دي. دغه راز د ننګرهار د امنیه قومندانۍ په یو بله خبر پاڼه کې ویل شوي چې طالبانو د ننګرهار ولایت د شینوارو په ولسوالۍ کې د یوې خونړۍ پیښې د رامنځته کېدو مخنیوی کړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دوه بوجیو کې زیات اندازه د هاوان او راکټ ځای په ځای شوي مرمۍ چې په دغه ولسوالۍ کې د جمعه بازار یا د اونیزې میلې د ترسره کېدو په ځای کې ایښودل شوي وي او په پام کې وه چې چاودنه ورکول شي. تر چاودېدنې وړاندې طالبانو کشف او ترلاسه کړل او په دې توګه یې د یوې خونړۍ پیښې د رامنځته کېدو مخنیوی وکړ. په خبر پاڼه کې د دغه پیښې په تړاو د نیول شوو کسانو په اړه څه نه دی ویل شوی. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته د پاکستانی ماهرینو د لیږلو حکم جاری کړ. د افغانستان د شفقنا خبرې جان د رپورټ لمخې د پاکستان وزیر اعظم دفتر د یو بیانې په جاری کولو سره اعلان وکړ عمران خان په افغانستان کې د انساني بحران د مخنیوي لپاره دغه هیواد ته د فنی، طبي، مالی، اطلاعاتي او حسابداري ماهرینو د لیږلو حکم جاری کړ. په دغه بیانیه کې راغلی دی عمران خان افغانستان ته د مرستې لپاره د ملګرو ملتو له وروستۍ غوښتنې څخه د هرکلي تر څنګه د دې په ویلو سره چې په ضروري موقعو کې به افغانان پرې یوازې پرې نږدو د اسلام آباد او کابل ترمنځ د تعلقاتو پراختیا ته ګروهونه څرګنده کړه. د پاکستان وزیر اعظم د خپلې وینا په یوه بله برخه کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو او په خپل میز کې په جګړو او تاوتریخوالو باندې اندېښنه څرګنده کړه. پاکستان چې د تیر حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورنیږي په دې وروستیو کې له دغې ډلې سره د پوله ایزو حدودو په اړه له اختلاف سره مخامخ شوی دی. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د افغانستان په فاریاب ولایت کې د ازبکو او پښتنو طالبانو ترمنځ په نښتو کې شپږ تنه مړه او ژوبل شوي دي. د فرانسې د نړیوال ریډیو د رپورټ له مخې په دغو تاوتریخوالو کې چې د طالبانو د یو ازبک قومندان مخدوم عالم ربانی له نیول کېدو وروسته شروع شو، یو تن مړ او پنځه نور هم ژوبل شول. د عیني شاهدانو د وینا له مخې پرون د طالب ځواکونو لخوا په یو پوځي موټر باندې چې د ادرېدو اشارې ته پام نه و کړی، د ډزو له کبله د مخدوم عالم له ځواکونو څخه یو تن ووژل شو او درې نور پلویان هم ژوبل شول. د یوې میرمنې په شمول دوه عامه وګړي هم په دغو ډزو کې زخمی شول. د ځایي خبریال په کول چې د نښتو په مرکز میمنه ښار کې شتون لري، پولیسو پرون سهار په عیدګاه جومات کې د احتجاجي غونډې مخه ونیوه. دغه سرچینې په دغه ورځ د بازار تړل کېدو ته په اشارې سره تاکید وکړ. د ټینکونو ځای پر ځای کېدو سره میمنې ښار پوځي حالت اختیار کړی دی. د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره پښتانه چارواکي له خپلو استوګنځایونو تللي دي. په غزنی ولایت کې د سکی په یا د واور باندې د خوېدو د سیالۍ تر سره شوې. په غزنی کې به دا ځل د ورزش لډګره په ځانګړې توګه په واور باندې د خوېدلو څخه یو خبر واوري چې په دې ولایت کې په لومړي ځل د دغه سیالۍ تر سره شوې دي. د دغه ولایت د اولمپیک د امریت مسؤلین وایي چې دا لوبې دوستانه وي او په راتلونکي کې به دا لوبې وغځوي. په دې سیالۍ کې نږدې لسو کسانو برخه اخیستې وه چې حاجی بلال مجاهد د غزنی د اولمپیک د امریت عامر وایي چې د جمی په لړ کې به دا سیالۍ د ولایتونو په کچه وغځوو چې قربه به غزنی وي. باید وویل شي چې دا په غزنی کې لومړی ځل دی چې په واوره د خوېدو د لوبې سیالي ترسره شوې ده. دا لوبې یوه اونۍ وړاندې په غزنی کې په ازمیختي توګه شروع شوې وې. او طالبو ترکمنستانی چارواکو د ګډو اقتصادي پروژو په اړه خبرې وکړې. طالبان وایي د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د پلاوي خبرې ګټورې وي. د افغانستان د طالبانو د موقته حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ له کابله اشکاباد ته تللې پلاوي له ترکمنستاني چارواکو سره په بېلابېلو برخو په تېره بیا اقتصادي برخه کې ګټورې خبرې وکړې چې د ده په وینا دا به د راتلونکو اقداماتو لپاره لاره هواره کړي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د ایران او چین ملګرتیاوی له متقابلو تاثیراتو سره مل ستراتیژیک تعلقات. دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د چین د خارجه وزیر وانګ یی په رسمي بلنې د لوړ رتبه سیاسي او اقتصادي پلاوي په مشرۍ بیجنګ ته سفر کړی و، پرون د دغه سفر په اخر کې په یو ټویټ کې ولیکل په دې سفر کې مو دواړو لورو موافقه وکړه چې لنن جمعې ورځې څخه د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو ملګرتیاو بشپړه موافقه د عملي کېدو شروع اعلانوي. دغه سفر په بیجنګ کې د خبرو اترو محورونو او د ایران او چین موافقو ته په پام سره له دوه اړخو اهمیت لري. رومبے اڑخ د ایران او چین په اقتصادی تعلقاتو کې لوړه سطح ده چې د ملګرتیاو د بشپړ سند په چوکاټ کې له یو ستراتیژیک اهمیت برخوره ده. د ایران او چین تعلقات سوبرغه ژور او مختلف اړخونه لرونکي دي. د ایران او چین د ملګرتیاو بشپړ سند له دې لحاظه د لارې پوره نقشه ده. په دغه سند کې په مختلفو برخو کې او د چین د لارې د بیلټ ایډیا کې د ایران په برخه اخیستلو کې اقتصادي اړخونو ته چې د سند اصلي محور دی خاصه پاملرنه شوې ده. ایران د کیسپین سمندر، فارس خلیج او د عمان د سمندر ترمنځ د ارتباط کړی ده. دغه ځانګړی موقعیت په میز محالو او گد محالو اقتصادی پروگرامونو کې د ایران مشارکت د چین په شمول د بهرنیو پانګوالو لپاره جذاب او انګیزه لرونکی کړی دی. د دغه سفر اهمیت دویم اړخ د تهران او بیجنګ په سیاسي تعلقاتو کې د ملګرتیاو د لوړې سطحې شتون دی. ایران او چین په نړیوال نظام کې د دوو مهمو او تاثیر کوونکو هیوادونو په توګه په مختلفو برخو کې د ملګرتیاو د پراختیا او د سیمې د ثبات او امنیت د ساتلو لپاره ګډې ګټې او اهداف لري او د یو اړخیز پالنې مخالف دي. په دې بنیاد په سیمه ایز او نړیواله سطح کې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماسۍ په ایجنډا کې یو لړ مهم موضوعات شتون لري. د ایران خارجه وزیر پرون د چین له حکومتي سلاحکار او خارجه وزیر وانګ یی سره لکتنې وروسته وویل تهران او بیجنګ د ویانا د خبرو اترو په اړه د سلا مشورو او بشپړ ملګرتیا د پروګرام په شمول په یو لړ پراخو موضوعاتو کې یوې مهمې اجماع ته ورسېدل. دغه اندازا تعلقات په حقیقت کې په سیمه ایزو نړیوالو تعلقاتو کې په یو بل باندې د اعتماد موضوع ده چې په دو وجو د ودی او پراختیا ورتیا لري. ډومبه وجه د سو اړخیزو تعلقاتو د جوړولو لپاره له ظرفیتونو څخه د هوشمندانه استفادې او په فرصت باندې د ګواښونو د بدلولو ضرورت دی. تجربه ښودنه کوي چې په اوږده موده کې به یو یا دوه قطبو باندې تکیه به د سیاسي یا اقتصادي لوړو ژورو په مقابل کې د اقتصادي او تجارتي وابستګۍ او د زیانمنېدو سبب شي. دویمه وجه په نړیوال ډګر کې او په تیره بیا په سیاسي تعلقاتو کې د انډول جوړولو په لړ کې ختیځ ته د کتو په ډګر کې له هیوادونو سره په تعلقاتو کې د اقتصادي ونډې د پراختیا په اندازه د سیاسي مانورې د قوت د زیاتېدو ضرورت دی. د دې تګلارې منطقي نتیجه په بهرنیو تعلقاتو کې له سیاسي او اقتصادي ګواښونو سره د مقابلې د قوت زیاتېدل او د ستراتیژیکو ګټو ساتنه ده. په مجموعي توګه ویلی شو چې د چین په شان د ایشیا له سترو هیوادونو سره د ملګرتیا پراختیا به له مضبوطو سیاسي تعلقاتو څخه د استفادې ترڅنګه د تیلو، ګیسو، بندرونو، ټرانسپورټ او د نویو ټکنالوژیو د تبادلې په شمول په بیخبناو کې د پانګونې لپاره د نویو فرصتونو او زمینو رامنځته کېدو سبب شي. همدارنګ ایران د ډیپلوماسۍ په برخه کې ښودلې ده چې ټول لارې په لازمي توګه په واشنگټن او د ویانا په خبرو اترو نه تمامېږي. ایران او چین په دې پالیسۍ سره په سیاسي، اقتصادي، امنیتي، دفاعي او جیوپلیټیک ستراتیژیک درو لوړو سطحو کې خپل تعلقات پراخه کړي دي او د 25 کلن ستراتیژیک سند عملي کېدل د دغه بهیر د بشپړ کېدو په لړ کې یو مهم ګام دی. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. ګرانو دوستانو، د طالبانو لخوا په افغانستان په اقتصادي کال د بدلولو او د دغه هیواد په اقتصادو باندې تاثیر په اړه له افغان اقتصادي کارپیژاندي ډاکټر مخلص سره مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
ښاغلی ډاکټر مخلص، افغان سوداګر او د اقتصادي چارو شنونکی، تاسو مجریان کې هستئ. د طالبانو موقت حکومت مالی کال د 40 کاله پخوانی حالت ته بیرته ور وګرځو، یعنی د جدید میاشتې په ځای به اوس مالی کال په عمل کې پیل کیږي. دغه شاته تګ یا دغه تفاوت چې درې میاشتې وقفه پکې هم رامنځته کیږي، طبیعي ده چې حکومت به د دې درې میاشتو لپاره خپل یو پروګرام هم لري. دا د سوداګرۍ په روان بهیر باندې، په صادراتو، په وارداتو او په ټوله کې دا پروسه څومره اغیز پی کولی شي او زیانمنولی شي؟
مننه. دا چې د تیر نظام یعنی د جمهوریت په نظام کې زمونږ هغه مالیکال لکه تاسو چې وویل د حمل میاشتې نه جدي میاشت یعنی درې میاشت شاتګ کړی و، د هغه یو عامل دا و چې په تیر نظام کې زمونږ اکثره قوانین او اکثره دولتي امورات چې ده لکه وارداتي و، یعنی په دې معنی سره چې دلته په افغانستان کې یو شمیر بهرني هیوادونه یو شمیر خیریه موسسې او ډونران او مرسته کوونکې ادارات چې نو د هغوی مالی نظام چې ده ټول متکی د هغوی په سیستم کې و چې دوی بیا د جنوري د میاشتې نه شروع کېدله چې زموږ د جدي میاشتې سره تطابق کوي. نو تیر نظام مجبور و چې د دغه بهرنیو هیوادونو د پالیسي سره ځان باید سنبال کړي تر څو د هغوی مالی مرستې او کومکونه په وخت و زمان سره جذب کړي، او د ده تر څنګ باندې چې دا زمونږ هغه کومه مالی دوران چې و که د عایداتو په بخش کې و که د مصارفو په بخش کې و که د بودیجې په بخش کې و، نو ټول چې ده د هغې په رڼا باندې تنظیم کېدله. بل اساسي مسله دا و چې زمونږ کومه بودیجه چې د پارلمان لخوا خپله د حکومت د وزارت مالی لخوا دا طرحه کېدله او تصویب کېدله، نو د هغې یوه برخه چې په خارجي مرستو پورې متکی و، او دا خارجي مرستې دوی چې دا دغه کوم فنډ یا کومک یا مرستې یا تخصیص چې ورکول هغوی د خپل کالی مال د پیل یعنی د جنوري میاشتې نه شروع کېدله چې زمونږ بیا هم د جدي میاشت سره تطابق کوله، نو دغه بیرته اوس تغییر چې د جدي میاشتې نه حول میاشت پورې شو په مجموع کې چې ده په آزاد بازار کې مارکیټ کې او خپله په سوداګرو کوم تاثیر نه لري، هغه ټول چې ده دولت پورې اړه لري، ځکه چې اوس په موجوده شرایط کې تاسو ته معلومه ده چې بهرني هیوادونه د افغانستان د اسلامي امارات سره مستقیم کومک نه کوي، که څه هم بشر دوستانه مرستې شروع شوي دي خو هغه په مستقیم ډول نه ده، په غیر مستقیم ډول چې ده د بانکونو له لارې چې ده خصوصا په افغانستان کې اوس یو بانک ده، یا د صرافانو له لارې چې ده خپله د اړوند مرستندویو ټولنو سره ته واک ورکوي، هغه چې ده په خلکو ویشي.
ډاکټر صاحب، سره له دې چې د طالبانو موقت حکومت او ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان د اقتصادي سیستم د ماتېدو د مخنیوي لپاره اقتصادي سیستم ته د نغدو پیسو د تزریق یا پیشکاری کولو غوښتنه وکړه، خو دا غوښتنه ښکاري چې تر اوسه پورې نه ده منل شوې. تاسو څومره خوشبین یې چې سیستم ښه لوري ته روان دی، او که اقتصادي سیستم د ماتېدو په حال کې دی او بحران طرف ته روان دی؟
یو دا ده چې موږ ګورو وینا ده اعلامی دي او هغه وعده دي چې د نړیوال مختلفو نهادونو لخوا یا د ملګرو ملتو UNDP WHO یونیسیا لخوا کېږي چې دوی اعلانوي چې موږ افغانستان سره دومره میلیارد ډالر بشری دوست مرسته وکړه یا دومره، خو په عمل کې موږ تر اوسه هغه څه چې واقعیت وي تر اوسه نه دی لیدلی. دا صرف د کاغذ په نوم په مخ باندې او همدارنګه د یو اعلامي په بڼه موږ لیدلی دی، خو هغه وخت موږ چې تر څو د عملن ونه ګورو او عملن د پیسو راتک په افغانستان کې په حساب سره ترزق نشي عملي نشي، دغه په لږه پیمانه د پیسو راتلل دا زموږ درد لپاره دوا نه ده، او دا موږ چې دا اوس هم اقتصادي ستونزو سره مشکل یو، او موږ تر هغه وخته پورې چې د افغانستان حکومت د دغه هیوادونو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي او دا ستونزې اساسي ډول حل نشي، دغه سې مرستې موږ د اقتصادي بحران نشي خلاصولی.
دا هم و ډاکټر مخلص صیب چې زموږ خبریال ورسره مرکه کړې وه. ګران اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې نننیو ایرانی او بهرنیو ورځپاڼو ته یو کتنه کوو، نو راځئ چې واو.
ورځپاڼو ته کتنه.
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او چې ورځپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې هم له معمول سره سم د تهران ورځپانه راخلو او ګورو چې د کومو موضوعاتو په اړه او په هکله خپل نظرونه څرګند کړي دي. نو وایوئ
تهران رادیو قدرمن اوریدونکو رازو د تهران چاپیدونکو ورسپانو ته په سر کې که ها نو ورسپانه راخلو چې په خپل نننی ویب سایت کې لیکلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل د ایران او چین د جامع ملګرتیا پروګرام د مرغومې له څلیرشتمې نیټې اجرایی مرحلې ته داخل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د امریکې فارن پالیسی خپرونې لیکلي د ایران او چین ملګرتیا د امریکې او اسرائیلو د ګټو لپاره جدي ګواښ دی. دغه ورځپاڼې په دوام کې په خپل ویب سایټ کې لیکلي دي د امریکا عمومي افکار او نامتو او غوره لویدیز کار پیژاندي د ډونالډ ټرمپ واک ته په رسېدا او د امریکې د دړې وړې کېدا د احتمال په باب د هغه د اقداماتو او دغه راز په دغه هیواد کې د کورني جنگ د خطر د برسېره کېدو په باب سره یو نظر لري. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په افغانستان کې د بیمخینې او پراخ انساني بحران او غمیزې د راپورته کېدو په باب په خبرداری سره پر امریکې او نړیوال بانک غږ کړی چې د افغانستان تړل شوې شتمنۍ دي د دغه هیواد د مرګ په درشل د میلیونونو انسانانو د ژوند د ژغورنې لپاره آزادي کړي. کیهان په یو بل خبر کې لیکلي د اروپایي سعودي بشري حقوقو د یو فعال په وینا په تیر 2020 کال کې په عربستان کې د 500 سزاګانې 1.3% زیاتې شوې او نړیواله ټولنه باید د آل سعود رژیم څخه په دې اړه پلټنه وکړي. په سوریه کې د امریکې یو پخوانی سفیر رابرټ فورډ ویلي دي د بشار الاسد تل پاتې کېدا څخه د واشنگټن د چارواکي سخت خپه دي خو هغه یو واقعیت دی چې باید ومنل شي. کیهان همداشان لیکلي چې ایبری ژبې رسندوی لیکلي دي صهیونیستي سمندري عسکر پر یو بل په تیروتنې کې سره ښکېل شوي دي چې په نتیجه کې دوه ماڼوګان هلاک شوي دي. د عراق د دفاع وزارت یو پخوانی سلاحکار صفا العاصم ویلی دی په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر تر ډیره حده زیات شوی دی. اخوا په یمن کې په معارف ولایت کې د العبدیه ولسوالۍ قبایلو د سعودي اماراتي ائتلاف په ضد د عمومي جنگ په اعلانولو سره ټینګار کړی چې د دغه هیواد د دښمنانو په لیکو کې به بیا دوکه ونه خوري بلکې په قدرت سره به ورسره مقابله وکړي. او کیهان په خپل وروستي خبر کې لیکلي د روسیې او ناټو د خبرو اترو په بې نتیجې ختمېدا سره په یو وخت د ماسکو چارواکو ویلي دي چې د روسیې په گاونډ سیمو کې د ناټو د پراختیا او د یرغلیزو وسلو او تجهیزاتو د دېره کېدا د ماسکو لپاره د منلو وړ نه ده او که دغه بهیر دوام وکړي نو روسیه به هم په وینزویلا او کیوبا کې ورته اقدام وکړي.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ رسالت ورسپانه ده چې دا سلیکی د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په یو لړ سرګندونو کې وویل موږ تر دې دمه د لویدیځوالو لخوا کوم نوي نوښتونه نه دي لیدلي داسې نه ښکاري چې خپلو ژمنو ته بیرته ستنېدا لپاره ژر تیار شي، نو ځکه په دې موضوع کې احساس کوو تر دې دمه لویدیځوال ځنډ کوي. ورسپانې لیکلی دی د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او ملي امنیت د کمیشن یو مسؤول مقام محمود عباس زاده د ایران او چین د ملګرتیا د 15 کلن سند اجرا له اوسنۍ و حالاتو د تیرېدا لپاره یو پول دی. ورسپان بیا په دوام کې لیکي چې د سپینې ماڼۍ ویاندوی جین ساکی وایي واشنګټن د ایران په وړاندې ډیپلوماسۍ ته ترجیح ورکوي. د عربستان د انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان په ازغرده ویلي زیات شمیر یورانیوم لرو او د اټومي پروګرام په پراختیا پسې یو. د نړیوال بانک په یوه وروستي راپور کې ویل شوي د ایران اقتصاد له یوې لسیزې وروسته سوکه د ښه کېدا په حال کې دی. د تهران د جمیل منځ خطیب او جت الاسلام والمسلمین محمد جواد اج علی اکبری پرون د خطبو په دوام کې ویلي دښمن له موږ لا زیات نړیوالې اټومي موافقې ته اړتیا لري، په همدې خاطر باید بیړه وشي چې په دقت او غیرت سره دغه نړیوالې خبرې اترې تعقیب کړی شي. د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست ویلي په هیواد کې به حکومتي پوهنتونونه ډیر ژر د محصلینو پر مخ پرانستل شي. د سوریې په الاسکا او دیر زور ولایتونو کې خلکو د امریکایي ترهګرو عسکرو د کاروانونو ګاډي په کانو ویشتې او شاتګ ته یې اړ کړي دي.
ګران دوستانو، دا هم د تهران چاپ ابرار ورځپاڼه ده چې په خپل ویب سایټ کې لیکلی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی وویل د ایران د تیلو پلورل 2 برابره زیات شوي دي او نور د تیلو د خرڅلاو په باب اندېښنه نه لرو. همدې ورځپاڼې په دوام کې لیکلي د جامع نړیوالې اټومي موافقې په خبرو اترو کې د روسیې د مرکچي ټیم مشر میخائیل اولیانوف وویل په ویانا کې د ایران او څلور جمعیو ډلې ترمنځ په نړیوالو اټومي خبرو اترو کې په پرمختګ سره د اټومي موافقې مخالفان لا فعال شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې د ایران د مرکچي ټیم مشر علي باقیری کنی د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د کمیشن د مشر لمرستیالې او د اټومي خبرو اترو لغږ ملونکې انریکا مورا او دغه راز د اروپایي ټرایکا د مرکچي ټیمونو له مشرانو سره لیده کات کړي دي. د ایران اسلامي انقلاب د سپاهي بازارانو د هوا فضا ځواک کمانډان تورن جنرال امیر علي حاجي زاده وویل ک تپل جنگ سک کال رامسته شوه به نو په ډیر احتمال سره به یوازې په 2 ورځو کې پای ته رسیدلې وي. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد سلامی په یو لړ سرګندونو کې وایي په کار د ایران د اټومي بټې په یو رغنده هیواد بدل کړو. ابرار په دوام کې لیکلي د روسیې خارجه وزیر سرګی لاورو په یو لړ سرګندونو کې ویلي دي روسیې ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ابراهیم رئیسی سفر لنډ البته ډیر مهم دی او د دواړو هیوادونو راتلونکي ورسره تړلی دی. ابرار لیکلي چې رپورټونه ښایي د شمالي کوریا دفاع وزارت په یو بل نوښت کې 2 نور منځواټنه اټومي توغندي د ختیځ په لور په توغولو سره وازمایل. لدې سره په یو وخت امریکا بیا د شمالي کوریا پر ضد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. د روسیې پر ضد د بندیزونو د لګولو له ارزونې سره په یو وخت د اروپایي اتحادیې د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل شوي چې اروپایي اتحاد یا د یوکراین د پوز د روزلو نیت لري. او د ابرار وروسته خبر دا چې په هندوستان کې لا پاټلې د ریل ګاډي په وتلو سره کابو 9 کسان وجل شوي او په لسګونه نور ټپیان شوي دي.
عزیزانو، اوس هم راګرځو ځینو اروپایي ورځپاڼو ته چې د افغانستان د وروستیو بدلونونو په باب لیکنه کړي. باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبره راسپړلې ده چې ویلي دي په میلیونونو افغانان د بشري ناورین سره د مرګ له خطرې سره لاسو ګرېوان دي.
تهران رادیو مینوالو کوڅه هم ورسپانې نور هم شته، خو د وخت کمی په وجه نور درته نشو خبرولې، او په همدې ځای تاسو له حضور اجازه غواړو.
ښه دا او آباد اوسئ.
له ماجد ورور فاطمی خور نه ډیره مننه کوو. اوس هم د خبرونې په دې شیبو کې مشال نومي لړۍ یو بل پروګرام چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په اړه دی تاسو ته وړاندې کوو.
مشال
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د تودو سلامونو وړاندې کولو سره زه زیب شاهین
او زه فاطمی
د مشال نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. په نننی پروګرام کې غواړو د انبیاء علیهم السلام په سیرت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د مسلې په اړه له تاسو سره وغږیږو، او له اجتماعي مفاسدو سره په چلن کې د انبیاء علیهم السلام طریقو ته یو اشاره وکړو، او په دې لړ کې د قرآن مجید له نورانی آیاتونو څخه استفاده وکړو. نو خدا د پروګرام تر اخیره پوری لمو سره ملوسی.
قرآن مجید د انبیاء علیهم السلام د بعثت تر ټولو مهم دلیل د یو خدای پرستش، له اجتماعي مفاسد سره مبارزه، او د عدل او انصاف قائمولو ته دعوت بولی. د انبیاء علیهم السلام سیرت ټول له الهي تعلیماتو ډک دی چې په دنیا کې د اعمالو د شوالي او په آخرت کې کامیابی ته د رسیدلو لپاره له انسان سره مرسته کوي. حضرت ابراهیم علیه السلام په هغه مناظره سره چې لاستور پرستو، سپوږمۍ پرستو او لمر پرستو سره درلودله، کوشش کاوه چې په دلیل او استدلال وړاندې کولو سره هغوی له دغه کاره منع کړي، او هغوی په دې پوه کړي چې د ستورو، سپوږمۍ او لمر ډوبېدل په دې باندې یو دلیل دی چې دا څیزونه هیڅکله خدای او معبود نشی کېدلی. د حضرت ابراهیم علیه السلام لخوا په هغه شپه چې خلق له خار نه بهر وتلی وو، د بوتانو ماتول یو ډول له منکر څخه د هغو خلکو منع کول وو، په خاصه توګه هغه ځای چې حضرت ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول د لوی بوت په غاړه واچول، دې لپاره چې خلق په خود کې راشي او په دې پوه شي چې یو بوت له خپل ځانه څه اراده نه لري، څله دا چې وغواړي یو قام هدایت کړي او د هغوی معبود وګرځي. حضرت موسی علیه السلام هم په کوه طور کې میقات ته د تللو په وخت خپل ورور حضرت هارون علیه السلام ته سپارښتنه کوي چې د خلکو او د ټولنې د اصلاح په لاره کې دې ګام پورته کړي. هلته چې پاک خدای د اعراف سوره په 132 آیت کې فرمایي: ووعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله وقال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. او موږ له موسی سره در دیشو شپو وعده وکړه، بیا مو هغه په نورو لسو شپو سره تکمیل کړه، دغه شان له هغه سره د خپل پروردگار میعاد په 40 شپو سره تمام شو. او موسی خپل ورور یعنی هارون ته ویل: زما د قام ترمنځ زما جانشین ووسه، او هغوی اصلاح کړه، او د مفسدان مو د لارې پیروي مکوه.
حضرت شعیب علیہ السلام هغو کافرانو ته چې د خپلو مالونو په تصرف کې د محدودیت په اړه اعتراض کوو فرمایي: که زه تاسو له بې قید و شرط له تصرفه محدودوم، نو دا ستاسو د ژوند او ټولنې د اصلاح لپاره دي، نه د دښمنۍ او کینې په وجه، ځکه چې انفرادي ګټې په کار نه دی د عمومي ګټو د زیانمنېدو او نقصان کېدو سبب شي. لکه خدای پاک د سوره هود په 8 مبارک آیات کې فرمایي: قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینة من ربی ورزقنی منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. شعيب ويل اقام استاس الراي او نظر سده آية كزما لپار دخبل پر وردگار لخوا روخان حجت او پریکند دلیل وي او خپل ماتا خروزی را رسولی وي، نو بیا د هغه اطاعت نه کوم. او پوه شئ چې په هغه څه کې چې تاسو ترې منې کوم زما غرض له تاسو سره مخالفت نه دی، بلکې مقصد مې ستاسو د چارې اصلاح ده، او له خدایا په هر کار کې د توفیق غوښتنه کوم او په هغه باندې توکل کوم او د هغه لوري ته انابه او ستنېدل لرم.
د مفسرانو د نظر لمخې په دې آیت کې اصلاح عامه ده، او پکې د دنیایي او آخرتي چارو اصلاح شامل ده، او د اصلاح ذریعه او اوزار هم امر بالمعروف او نهی عن المنکر، وعظ او نصیحت دی، ځکه چې حضرت شعیب علیه السلام د هغو کار نیک نه بلله او په همدې وجه هغوی منع کول. لوړوتبه مفسر او متکلم او فقیه علامه محمد حسین طباطبایی په المیزان نومې تفسیر کې لیکلی دی: د انبیا علیهم السلام د دعوت حقیقت بېله شکه چې د انسانیت د مځکني ژوند اصلاح ده، له همدې امله پاک خدای د حضرت شعیب علیه السلام واقعه بیان کړې ده. نو ځکه انبیا علیهم السلام راغلل چې مځکه اصلاح کړي او د ټولنې د ودې او تکامل زمینه هم برابره کړي. هغه څه چې د مځکې د اصلاح سبب دی عدل او انصاف دی، او خلک په کار نه دی چې د وعدې او ژمنې پر خلاف ورزی او له الهي حدودو څخه په تیرېدو دغه نظام فاسد کړي.
هم هغه ډول چې مو ویل، پیغمبران علیهم السلام د خپل ټولنې له ډېرو مهمو مباحثو سره مبارزې ته راپاسېدل. د نمونې په توګه حضرت صالح علیه السلام له اسراف او فضل خرچو سره چې د هغه په زمانه کې رواج لره مبارزه وکړه. هغه د سمود نومې قام الهي تقوا او د خدای پاک له پیغمبرانو څخه اطاعت ترابلو، او هغوی یې له اسراف کوونکو څخه له پیروی منع کول. قرآن مجید د سورې شعرا په 150 او 152 آیاتونو کې سمود قام په ځمکه کې مفسد قام بولي چې هیڅکله د چارو د اصلاح کولو کوشش نه کوي، او فرمایي: ولا تطعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. او د اسراف کوونکو د فرمان اطاعت م کوي، هغوی چې په ځمکه کې فساد کوي او اصلاح نه کوي. Thank you.
قدرمنو اوریدونکو، د حضرت لوط علیه السلام په زمانه کې د ام جنس بازی په جنسی مفاسدو رواج لرله، او هغه حضرت به له دغو انحرافاتو سره مبارزه کوله. پاک خدای د شعرا سورې په 115 او 116 آیتونو کې د خپل قام په وړاندې د حضرت لوط علیه السلام د منع په اړه خبرې کوي او فرمایي: اتاتون ذکران من العالمین و تزرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. آیا د مخلوقاتو در منز لسړی و سر بد او منکر عمل کوي، او شزی چې خدای ستاسو در ژوند ملګری ګرځولی دی پرېږدی؟ هو، تجاوزکار خلک لواتت او هم جنس بازی او ام جنس پالنه یا بچه بازی د ارزښتونو په حریم باندې تیری دی، او جنسی انحراف او له الهی حدود بغاوت ګڼل کیږي. له همدې عمله پاک خدای په دغه آیت کې د حضرت لوط علیه السلام قام تجاوز کوونکی بللی دی.
د اسلام د ظهور په زمانه کې دغه ټول مفاسد په یو ځای په هغه جاهل ټولنه کې رواج لرو، او د خدای ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم د قران مجید د لارښوونو په مرسته سره له هغو سره د مبارزې لپاره پاسون وکړ. او لکه چې د سوره اعراف په 155 آیات کې راغلی دی، د پیغمبرانو علیهم السلام کار داو چې هغه زنځیرونه، زولنې او توکونه چې په لاس خپو او غاړه کې پراته وو پرانیزي. لکه خدای پاک فرمایي: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. هاکسان چې د خدای له استازي امي پیغمبر څخه پیروي کوي، هغه پیغمبر چې صفتونه د هغوی په نز په تورات او انجیل کې دي مومي، هغه د نیکو کارونو حکم ورکوي او له بدیو څخه منع کوي، پاک سیزونه د هغوی لپاره حلالوي او ناپاک پرې حراموي، او هغه درانه توکونه او زنځیرونه چې ورباندې پراته وي د هغو له اوږو او غاړو څخه اوچتوي. نو هغه کسان چې په هغې ایمان راوړه او د هغه ملاتړ او مرسته وکړه او له هغه نور څخه چې په هغه نازل شوی پیروي وکړه، هغوی فلاح موندونکي دي. د اسلام قدرمن پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت او رسالت د دروغجنو مدعیانو په شان چې مقصد د خلکو پرګنو ته زنځیرونه اچول او د هغوی استعمارول او استثمارول وو عمل نه کوو. هغه نه یوازې د هغوی په غاړه کې زنځیرونه نه اچول، بلکې د هغوی د اوږو څخه پیټې لرې کول، او زولنې او زنځیرونه چې د هغوی په لاسو خپو کې زوړند وو لرې کول.
کلونو اوریدونکو، امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوونکی په کار دی خپله د عمل خاوند وي. انبیا علیهم السلام یوازې پلانونکي او مشرکونکي نه، بلکې خپله هم د عمل د خاوندانو تر ټولو غوره نمونه او بیلګې ګڼل کېده. انبیا علیهم السلام نه یوازې د الهی احکامو پر خلاف عمل نه کاوه، بلکې غیر الهی عمل په خیال او تصور کې هم نه راتله. مصلح پکار دی خپل صالح او د ایمان توکل توبه او سوز خاوند وي او عقیده ولري چې د کارونو اراده لموش څخه ده، خو د توفیق د اندازې ورکړه لا پاک خدای لخوا ده. لا همدې عمله پکار دی د خپل وس مطابق کوشش وکړي او بیا په پاک خدای باندې توکل ولري او نتیجه له هغه ذاته وغواړي. پاک خدای هم په کامیابی او بریالیتوب وعده یې کړی. د سوره محمد په اووم آیت کې خدای تعالی داسې فرمایي: یا ایو الذین آمنو ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، که د خدای د دین مرسته وکړئ نو له تاسو سره به مرسته وکړي او قدمونه به مو ټینګ کړي.
گرانو او محترمو دوستانو، د مشال نومې لړۍ نننې پروګرام په همدې ځای ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
ډیره ډیره مننه له فاطمی خور څخه چې د پروګرام په نشرولو کې را سره ملګرتیا وکړه. د دې پروګرام په ختمېدو سره زموږ نننۍ خپرونه هم ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو. الله مو مل او ملګری شه.